خبرو خو د شپه 3 بجې او 1.5 دقیقې دی په مکرې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یوه چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یو کور توغندی لګیدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. ښاغلي بلینکن په یو بیان کې ویلي دي دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني پلاوي خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان پلاوي پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی وغړی آزادۍ رادیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترې تم شوی. د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې وایي له دې هلیکوپټر سره چې په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. خبر پاڼه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوځ دوه نور جګپړي غړي سپاره و. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا الوتکه غورځېدلې، خو پوځ لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایوف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنپورو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده، خو امریکا بیا تودور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه. او دلته نه داعش شته، نه دلته یو بل تروریست شته، نه القاعده شته. دا اعلانه کې پاتو خبرې اندښنې او فکرونه چې خلک یې اعلانه کې راولاړې باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزواهری د ایمن الزواهری وژل په افغانستان کې یقینا یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادرېږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي.
زما په فکر سره کچیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله دی همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله. دوی دا په هیڅ صورت هم نه منله چې دوی سره یو ځای القاعده په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي. نو زه دا په پوره ډاډ سره ویلای سم، دا په پوره باور سره ویلای سم چې د القاعده د مشر ادرس طالبانو د امریکایانو په لاس ورکړی دی او په دغه برید کې دوی ورسره هم نظر و.
السلام علیکم، زه جمعه خان د هلمند ولایت د ګریشته ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم. کومه پیښه چې په کابل کې سوې ده، دغه ایمن الزواهری چې پښکې وژل شوی دی، کچیرې په حقیقت سره دغه د القاعده شبکې غړي افغانستان ته خطر وو او د افغانستان په ورانولو ویجاړولو کې لاس درلودی، نو بس ډیر ښه کار شوی دی چې وژلی دی. او کیبل دغه سړی وژلی نو بیا ښه کار نه دی. السلام علیکم،
محمد قیم افغان یم د کندهار ولایت څخه. په داسې اساس وخت چې لا اسلامي امارت د نړۍ رئیس کوم هیواد له خوا څخه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، او د دوی د رهبرانو، د دوی د ویاندویانو، د دوی د مشرانو له خوا څخه همیشه پر دې باندې تاکید او ټینګار دی چې القاعده شبکه په افغانستان کې هیڅ فزیکي حضور نه لري، او دوی د دوحې تړون ته سخت پایبند پاته دي او هغه تړون یې عملي کړی دی. حال دا چې ایمن الزواهری په افغانستان په داخل کې او خصوصا په کابل کې د امریکایي استخباراتي او عوایز واکون له خوا څخه په نښه کېږي، دا څه پیغام لري؟ سوال مې دا دی چې دا د طالبانو آینده حکیمت دپاره کوم د خطر زنګ بلل کېدای سي که نسي؟ د دوی آینده اعتبار ته کوم زیان رسوي؟ د دوی حکیمت ته به د آینده دپاره کوم سور څراغ وي او که نه وي؟
ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادۍ راډیو ته مو راستولي وو، او د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانه شي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري، او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یم کور کې، او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې د مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبر او باسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بار و بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو، مینځلو، پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره یې برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی. خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د دې د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریض اوسی هغه نشي کولای چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشوم لورې هم مجبور ده چې ماشومانو سره کلر کې د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید د وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې له مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا یې علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکی کار کوو، هم د دماغي نظر او هم د فزیکی له نظره په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستي کوي، ساتري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي، او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچه دانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو واري وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدې چې له کور بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونشي کړای. نو موري په پایل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړون کې ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخې مدي نظر نه نیسي. ډیر لیدلې دي چې مندې کارونه ور باندې کوي، اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خاشې ټولولې راوړلې چې زه ډوډۍ پخوم، ورسره زویا ماته خاشه راوړه. هغه په دادونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د ورسون مواد، البته دا ده بیره ټولوله هغه کې باغزي وو بیا د ما سپی ګرځېدله پسونه ګرځېده په کور کې وزې ګرځېدلې د هغوی هر څه چټلې هلته پراته وو دا ماشوم په خپل پلاسو باندې را ټولول خپل مور ته بې راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې د معده څخه شروع کوي دغسې پې باندې د خاشې ټولکه وو بالاخره لوشي سا پاکه پاکې که زویه هله کښېنه ورته دا اوړه راته خشته که دا اوړه راته تنکي که دا پیاز راته پاک هغه د هغه اوښکې بهېږي خولنه یې اوبه بهېږي او پیاز پاکوي مور ده چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي ول زه یو وزره یم نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم تنه یمه یو وزره یمه نسم کولی رسیدګي دا ټولو کارو ته اولاددارهیم یم شیر په شیر ماشومان مې دي
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي چې هغه له توان نه پورته وي که نه دا به څومره توان ورسوي
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کالي ورباندې غوړوي او کالي ورباندې او کشي او نجلۍ یې د دغه وخته به باید زده کړي ډوډۍ دې باید زده وي اوړه دې باید زده وي اوس د پلانکي لور دونه غټه سوې ده ماشاءالله د اوړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده په دې باندې دې ویاړ او افتخار هم کوي دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده هغه ماشومه نجلۍ ده تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پوهېږي د هغې اډ خام ده هغه دغه کارونه ورباندې ډیریږي دا بالاخره کمزوری کیږي هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي خلاصه وي ډېر کمه وي البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره یعنې دوی څه وکړي څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په د دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکۍ لور باندې کار وکړي
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دا دی چې د کور په ستونزو کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسو داسې کولای شئ چې سهولتونه ورته ایجاد کړي هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په مو وزنی فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده برقي سیستمونه ستاسو هر څه برق د شمسۍ په ذریعه باندې یا د شمسۍ اندار په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې د غړکې او د جک په ځای شلومبې وې په ماشين کې دی وې ک فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي خخه د شوت څخه استفاده وکي د غاز څخه استفاده وکي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي په دې خاطر تاسو په دې ایسا کې خپل د میرمنو سره سپورټ سي د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بل ادي اقل هغه سهولتونه ورته جواب کې خپل مېرمنو ته ا پیسې چلري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل مېرمنو ته نو دغه سهولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی تر څو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانانی دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما هغه سهولتونه ورته برابر کړی زه تر دا اوسه پورې خپل دغه کاسه کې کوم خپل اولادو ته سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحتمنه اوسيږي دا هم صحتمنه اوسيږي او بل اخره یو ښه صحتمنه مور یو ښه صحتمنه معاشره یا یو صحتمنه ټولنه اجابه ولا سي
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 دا ونه نه خبرونه تربیه خې چاري
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړه او بحث لرو دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړه څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د خبری شورا غړی په پایل کې فرضي صاحب د ماشومان د حقونو په تړه او اوریدونکو ته معلومات ورکړي خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاون کیږي، د هغه حقوق خاون کیږي چې مونږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دی خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دي، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندي دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي کې.
فرضی سے پوسنے شرائط کی پا افغانستان کی البتہ تست ماشومان حقوں څنګه ارزوی؟
متاسفانه پا افغانستان کی تروزه هیڅ هغه خاص حکومت نه درغلی چې د ماشومان حقوقو د تضمین په حق له، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستری وی او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کیدل، هغه نه تطبیقیدل، خو بیا هم لک لک داسې یعنی دی لار ته برابر شوی وو چې مخته لار شي، او کیدای شوه چې په آئندہ یا لارتون کے لسیزو کے ممکن د ماشومان د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي د حقونو رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کوي هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي؟
متاسفانه په درېیمه نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو ښځه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومانو د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغې په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کړي، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کړي، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو څو کسان یا څو زره کسان هغه ماشومان چې بي سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کوي. خو کله ماشومان په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بي سرپرست ماشومان ته خدمات ارائه کوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولې شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په اړه غواړم.
زما په نظر ترسو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره مته نیو شوی، نو مونږ نشویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین جوړته وای هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمرند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازریګم تاسو ټول په لاس پاره علامه مال شاه خداو بریالي اوسئ.